آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننگیال ده پختو ده نوی شیری بهیر ده خایست یو نخوا.
در وشات ننگیال تلین شو. په خبرونه کې د دی ویر او المانځنې ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ماته کړمه، سیلابو وړی یم.
د داستانونو له ژباړونکي عزت الله پیژان سره شخېدلی یم.
غوښتل مې چې داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د خلې خواند مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلتور په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غوښتنې خبرو.
د دوغه کانو پر ایستل کې چې زموږ سره دې مرسته وکړي، الته چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
د دې ونې په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمه په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د ده شپږویشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ده ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د تورې له ستورو په نوم د واټساپ ګروپ له لارې په ګډه د ده د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال پر ژوند او فن خبرې وکړي او په لسګونو شاعرانو د هغه د یوه غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاش د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه، د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند او پن خبرې وکړي، چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه همری نن شپه کې ښکاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زموږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږویشت کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د 45 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو راکړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مگر وران نشو، داغه اسمان په سر کې و پستومان نشو، داغه حاجت څه دې پیړېشته، دا مې کله دا مې کور خبر دې چیرته نو په طوفان نشو، داغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل، چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خپله ځمکه سریخ کا، هسک به یوې سر د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شوباغر، درمله تور ور لیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد، د شیخ په خپل تر اوسه مسلمان نشته.
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو، خو څه وکړم چې ما پرستان شو داغر ته وغږېدې. ما مې عقلي خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قرآن نه شو داغر.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شعرونه وویل.
همدا چې په ذهنونو کې مشر دی او جګړه ده، پیړۍ وشوې چې شار دی او ودان نشو دا غر. د خپل سپېره تقدیر په سرو غرمو کې لولپیو، زموږ د جلوهلیو سایبان نشو دا غر.
پر لسګونو ترهی شعرونو سربیره یو شمېر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګې وه.
یار
محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل، چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو. اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه، چې د 1998 مریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه، پېښور کې ومړ او خاکي جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ کاله مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو، د د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپېره ډاګونه او غوړېدلی بسخلۍ، هغه شېبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو، د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدلې شي. د داستان د ژباړې په اړه به هم واوري، خو سمدستي د پیاوړي شاعر امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې زښته نیمګړیم، تمی چی بایللی په دې زخت سخته نیمګړیم، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، زه له دې غم وروسته د غمو د کاله غړیم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې، ستا د وصال شپه که راشي زه په خوبه وړیم. یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد د مستو سترګو کې دې غرقه شم فنا شمه، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم، یاد مې شي چې ستا د دیدن پاتې پوره وړیم. آه آه په نازک وجود لا زه څومره پیاوړیم، هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړیم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلې په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا ازمون نثر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وایې یا ارته چې وایې ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې ترسره کوي، هغه نه وروسته د په لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې ده دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي، او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنګینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه ده چې موږ وایو، مثلا موږ به وایو دا نظم ده، او وګورو چې په نظم کې شاعری شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی. نه پوهېږم چې زه به غلطي مو کار لقم ته ده، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ دی، چوکاټونه دي، او شعر چې دی یو رنگینی دا، یو منځپانګه ده چې هغه پاره کې د لفظونو یو جادوګری ده، تخیل ده، تصور ده، هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
ل شغلی اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ژغېدلې هم چې دا مرکبه د ازادي راډیو مجلې پر راتلونکو خبرونو کې بشپړه له تاسو سره شریک کړم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې په اړه، د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو، په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، اوورونو، څلور ورځنۍ لوبو، شلووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي. او چې باندې پوه نه شو، یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنې کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي، خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نه کړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لږ تر لږه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوي دي. ژباړونکی عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1940 نومیږي ژباړلی دی. همدارنګه د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1940 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کټګوري خلک او غوښتل مې چې دوی ته داسې یو مثال د نړیوالو ادبیاتو وړاندې کړم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې دا سپنځونی وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کاوه تاریخ مخکې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصل وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او څېړنې په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستی او زه مجبور وم چې در وستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدي نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسان و چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلود او کافی اکاډمیک بکراوند درلود، نو هغه ته باید ما داسې یو شی لیکلی وای چې د هغو د قبول وړ ګرځېدلی وای. له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې ښه دا خو زما هغه په اصطلاح سره کورنۍ کار و، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپلو ادبیاتو ته کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې د هغه محصلې په دوره کې دا ناول راوژباړم او چاپ یې کړم.
د دې ناول ژباړه به تاسو آسانه و چې ورلمخه مو کار پې کړی و، په دې شک نشته. تاسو ځینې نورې کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسیان کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی، یعنی د ژباړې لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمره نه دي چې مثلا ساري په اخلاص. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه دوی د مطالعې او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصطلاح سره کومیدی او تنزی کیسې ورته راوښ بارم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهوره سوې. او ما سره چې په ټولنې کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل نو په دغه باره کې زما سره باز کوي او خوشول به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستانی تنزی ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په د عین طنز کې ډېرې ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې وي، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصطلاح سره بی عدالتی او نورې ټولنیزې ستونزې هغه ډېر په یو ډېره خوږه او داستاني ژبه د طنز په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوي. زما هدف دا هم و چې کېدای
سي ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت چې د لوستونکي وخت ښه ورسره تېریږي په پیغام هم ځان پوه کړي. او کېدای سي دا یو پیلامه سي چې موږ په ټولنې کې ځینې نوي لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کړو چې دغه سې لیکنه
هم کېدای سي. د عزیز نسین کیسې مو له کومې ژبې ترجمه کړې؟
عزیز نسین ما د فارسي څخه
په فارسي ژبه کې ما چې د عزیز نسین کومې کیسې لوستې دي عادتا یو ډول عامیانه ژبه باندې ترجمه کړې دي. او په دې باندې یو وخت یو نقد مال وسی و دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د عزیز نسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه ژبه باندې ترجمه شوی دي. عامیانه ژبه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته ژباړي اخ خواندې و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سویده. او زه خپل د ژباړ په وخت کې د مشکل سره مخ شوم. دی دی هغه سی لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکله چې په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي. نو زه مثلا یارو دی کارول یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وځه وخت د مکتب په رستیو دغه کې ومه سیمفونیو کې ومه. نو په دا باندې ما سره نه خلاص دي اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پیژم چې په فارسی کې څه معنا ورکوي. دا زه دغه پښتو ته څنګه راو بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم. خو ما ډیر کوشش وکړ چې عیني بدله پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وکاروم. نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پیژم، خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپویدلې دي.
د پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي، د کوم لیکوالو کیسې هم نسبتا ډېرې ترجمه کړې؟
ما تر ډېره پورې د اوس وروستۍ دغه چې ما کیسه وژباړله نو په هغه کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه و په اصطلاح سره نمونه یس ما د ځین ته وته لخوا ما داسې
کول
چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم. نو تر اوسه پورې تکمیل نه ده. نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا د چا کیسه ده. داستان چې مې خوښ سو مثلا د ټولګې څخه د ټولګې څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم په
یعنی په خپل ذوق باندې قصې
انتخابوم بیا ورسته پښتو دغه کوم.
په جن سب د دې کیسو انتخاب کله ناکله کېدی شي چې کیسه په بهرنی ژبه سوکول بل ډیر خوند ورکي، لیکن سبه کله ترجمه کوي خوندې زی لداغه څه څه سره مخامخ شوی
دا ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ چې باید ورسره پام وکړي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکړي. دا چې ما وځو ټول چې زه انتخابي کیسې دغه کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل دغه د دې چې زه وګورم چې دا د ټولین داستان د دغه فیصله سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ولولي هغه څوند پپوی سي پپوی خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه به پدې سکه ځان وویني نو اکثر وخت د دې استون سره زده مخسوي ما په دا خطر باندې ز ډیر زړه نه شکوم چې هر شکه سچ هغه په انګلیسي کې شکه سي یا لیک سي هغه ز د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دا مې یارته په کتو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه ولې هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او د څور سره ولار سره د ځان سره لکه د وبو د جریان سره د سندې چې د دې د وبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د لوستون کې هغه هم نه خړوبوي سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو
د دې له خطر ډیر کرکتون کې دا وایي چې هرڅه نشوړل کیږي پیژان صاحب منم کورو ده دا سجیت اړوي مچلې پرې غنکي وړاندې یولاند کې سهم لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لاندي کې سه لرو د به وخت په نوم د فیصل ځلاند لاندي کې سه د دوی په شخ
خله خوان می داسې بعد د لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزر نه کیږي مړه می راوخیسته خونی مایه می هم ونه شوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو د اسیوی د باندې چوتری تراوتلایم چوکۍ می دیوال ته خور نه دی کړي دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پای را پورته شي شاوخا و ګورم بیر ته ځان پکې راسم کړم کدا چارا پام شي وای بناروغ نه دی مستی کړي دا چوتری لاندې سبزی لکه منځلې دی چې ویته کښ نه ده د ګندنې په نری پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایي ډنده شین ښکاری پورته بیا جړوالی ورسره ګډ دی په سر کې جړبخونه وګای دا سی وی خواته کوګ دی لکه په زور دی چې پکې تومبلې وی چې له کوټې راووتم لمړی می په همدې غنم سترګې ولګې دی بعد به کلی وی او کله بلې خواته کوګ کړ شاو خاص رای له سبزی یو ډک دی خو هیڅ شي ته می پام نه ورواوخت په سبزی کې منانا خوښ دی خو په ناروغۍ کې کنه را باندې لګیږي د غنم په لیدو می په زړه کې راته رشو چې څنګه یې پریښی دی پلار می په سرای کې نه به میوې ونه پریږدي او نه هر بوټی د غنمو خو یې آن نه کوره د باندې لا ښه ناراضي عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جیر شوی کوچنی وږی یې ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم هلته غنم لاشنه ولاړ وو یو سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ وو شاوخوا یې ټول شان شنه او تازه ښکاري ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي ورور مې له کوټې غږ را وکړ د ننه راځه که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي سر مې هماغسې درد شو بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي غنم ته ګورم هماغسې ژیړ زبیښلی ولاړ دی مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خواته زنګوي باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي بعد ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راوځم که تږی و اوبه به ورکړم خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه هسې نه ورور مې بیا غږ راوکړي نور نو ننوځم باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی لمر و
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه په ازادي راډیوي مجله ولوروله.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د تسبیح په اړه. تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري. د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی. تسبیح هم له لرګي جوړیږي، هم له هډوکو، هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې، خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي. تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي. پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې. البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې. د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوې دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخکې نه لري. هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي. د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي. د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي، خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي. پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي. د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسبیح شامقصودي تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شامقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي. دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسبیحو کې شای ګران بیه یمنی تسبیح وي چې له عقیقه جوړیږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسبیح بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیاتې نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نور عربي هیوادو کې د تسبیح بازار نه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دي د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې د ورته برابرې کړي. شای یو اسانتیا دا وي چې له سوریه عربستان څخه د راستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وزه شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړې شوې تسبیح تر ډېره ایران ته سي او بیا له غزای نورو اسلامي هیوادونو ته صادري شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکو ملا عبدالل ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د دې په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلفو ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډول تسبیح جوړوي چې به له 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
دبر خونو دالی ډیر د یو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوسته مقصد د بامیان د خاصوم راځي د کلات خاصوم په خوار کلیه وسنه ملمی شاغل از مشتیس د وطن د شاغل د ورو سره دی د کابل څخه عموماً لینه په خوانو مری په کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا سر سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله د دې ځایو سره کله
د تسبو جوړول کې سب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکو یې کم سوي دي.
بازار خو نه لاسي دي ګای نه کې ګرم دي ګای سوري رقم رقم دي واجور نه پر وکړار نه لري. ایران تلزی انو آغا دا ایران آغا تومان دی و پیدی سر کمزوری دی انو واس کارون سر چیت چی داری خواه اومی بازار چیت دی اومی و پیدی کارون خواه بیا هم خلق مجبور دی لخپل خواری و لخپل زیار پخاطر و پیدی نو بیا نک پردان زور چری او په یې خو نو بیا ما کور او گزاره پکېږي.
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي، او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغه قانون پر ایستلو کې زموږ سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې زموږ سره مرسته وکړي. دسته د سرمایه کاری د هلته چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپلې وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي، موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولای شو. چې صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ ته په اول سر کې ونه کړي، او درېیم قدم کې چې دا کار وسي بیا به نو حکومت زموږ دا غوښتنه هم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای سبا ونړي، دوی موږ باره در بداري بلا چورور داس زای جوړتي 450 متر زای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښ لري. لدې جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم. شدی